نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نن ما إن شاء الله من يونوي سورة شروكو سورة الزمر مكية او زمون آياتنا دي دا آية نمبر 1 نواخلا دا آية نمبر 6 پوري يعني دا ولني آيات نواخلا دا شبغم آيات پوري اول مونږ د آیتونو ترجمه کوو لفظي ترجمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل نازلول الکتاب د کتاب من الله د الله د طرفنا العزیز چې ډیر زبردست الحکیم ښه حکمت والا دی انا بشک مونږ انزلنا نازل کرے دے مونگ الیکا طرف تستاسو الکتاب کتاب بالحق سرد حق فاعبد پس عبادت کوئی دا امر دے اللہ دا اللہ مخلصا خالص کرے شوے دے لہو دا غد پارا الدین دین علا خبردار دا دے مطلب وی چواو رہی چکل یو اعلان کی گی نو پاربای کی وای چې الا خبردار لله هم دا غو د پاره دی الدینو دین الخالصو خالص والذین او هغوی چاچی اتخذو جوړ کړی دی من دونه د هغو نه سوا اولیاء دا د ولی جمع دی د دوستانو د پاره راځي دوستان اولیاء دوستان ما نا نعبدو من عبادت کو دهوی الا مگر لیقربونا او دا لفظ جمع ده زکه چی دا ده یقربو دا دا نعبدو هم لفظ چی ده کنه من عبادت کو دا غوی نو دا اغی طرف تزی زکه چی هغوی نزده کری منگ الالله طرف تا دا الله زلفا نزده کول ان بشك الله الله تعالى با يحكم فيصل كوي بينهم فمنس كي دهغي فيما فهغي كي هم هغي فيه فهغي كي يختلفون هغي اختلاف كوي ان بشك الله الله تعالى لا يهدي نهغ هداية وركوي من هغلچي هو هغا کاذب دروغ جنوی کفار ډیر ناشکر وی لو کچری اراده وختله یا اراده کوله الله الله تعالی ان چی یتخذ هغه جوړ کړی ولدن اولاد لصفا هغه به منتخب کړی وو مما د هغه نه چی یخلق هغه پیدا کوي ما سوچی یشاؤو هغه غواړي یا هغه غواړي سبحانه پاک دی هغه هو هغه الله الله الواحد یو دی القهار ډیر زبردست دی خلق هغه جوړ کړی دی السماوات اسمانونه والارض او ځمکه بالحق سره د حق یکورو هغه غاړي الليل شپا على النهاري پورز باندی و يكوورو او هاغن غاڑی النهارا ورز على الليل پشپا باندی و سخرا او هاغو مسخر کری دی الشمس نور والقمر او سپونگمی کلون هر یو یجری چلیگی لی اجلین دا یو وقت مسمى مقرر پوری الا خبردار هو هم هغه دی العزیز دیر زبردست الغفار دیر بخنی والدی خلقکم هغه پیدا کړی تاسو من نفس د یو نفسنا واحدة هم يو ثم بيا جعل هغو جوڑکڑا منها دهغينا زوجها جوڑا دهغو وانزل او هغو نازل کري لكم ستاسو دپارا من الانعام پساروكي ثمانية اتو ازواج جوڑي يخلقكم هغا پیدا کوي ستاسو هغه پیدا کوي ستاسو فی بطونی دا د بطن جمع دا بطن وایي خېټی ته فی بطونی په خېټو کې امهاتکم ستاسو د میندو امهات وایي میندو ته او کوم ستاسو خلقا یو تخلیق من بعد پس خلق په بریکټ کې ولیکئ د دویم تخلیق نه فی ظلمات پتیارو کی ثلاثین درے ذالکم دادے اللہ اللہ تعالی ربکم ربستاسو لہو ہم داغو دا پارج دا الملکو بادشاہی لا نشتہ الہ بل الہ پبریکٹ کیوں لکھا ہے برحق الا مگر ہوا ہم ہاغا دے فانا نکمخا تصرفون تاسو اڑولی گرزولی کے گئے دا پاسل کی مجهول دے پاولانے حرف بانی ضمہ او پدویم بانی فتحہ دا دیزے پوری زمونگ لننی آیتون لی او اس پہ انشاءاللہ مونگ دا دے آیتون تفسیر کوو تاسو را اوبا سای سورة الزمر مکیہ آیا نمبر ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزيل الكتاب نازل ولا كتاب من الله ده الله ده طرفنا يوي انزلنا او يوي تنزيل تنزيل لفظ چدين ده ده باب تفعيل نلي سوري ده ده باب تفعيل نلي پدي كي دير اهتمام او تجريد وي پدي كي دير اهتمام او تدريج وي يعني gradually نازل يدل شكل تنزيل لفظ راش ندا مختلف وي د انزال نه ځکه چې په دې کې پته لګي چې الله تعالی کتاب ګریجولی نازل کړو یعنی رو رو په قلاره قلاره ټول په یو وخت نه دی نازل شوی لکه څنګه چې تورات او انجیل نازل شوی دی قرآن کریم ګریجولی د اهتمام سره او د تدریج سره یعنی درجه په درجه نازل شوی دی دا شان تعلیم لفظ هم دی په تعلیم کې هم تدریج دی تاسو ته لگ لگ خودلی کیگی او پاغی کی دیر احتمام وی نو دغشان تنزیل دے او دا اللہ تعالی دا انسانانو سر سمر خیر خواهی دا چی دا قرآنی دا تدریج سر نازل کرو زکا چی خلق دا جذب کری او پا دے بانی پا صحی طریقے سر پوہشی او عمل پیو کری دای دا تنزیل سر نازل کرے دے او دا من اللہ دے دا اللہ تعالی دا طرف ندے خلق و بوی چی دا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام دے او اللہ تعالیٰ او فرمایل چی نا دا خود اللہ تعالیٰ دا طرف نا نازل شوی دے العزیز الحکیم حقا خو عزیز او الحکیم دے عزیز وعی غالب تا چی آغا فیصلو کلینو داغی خلاف سوک نشی کولے چی آغا کل یو فیصلو کلینو پا دے کائنات کی یو طاقت ہم بیا داغو فیصلہ نشی بدلولے او نه داغو د فیصلې خلاف څوک فیصله کولی شي هغه چې څنګه غواړي نو ټول اختیار داغو دی هغه ابسلوټ اتاریټی والا دی یعنی مکمل اختیار والا او ورسره الحکیم هم دی او دا دوه صفات ته الله سبحانه و تعالی په قرآن پاک کې ځای په ځای باندې راغلی دي ځکه چې په دنیا کې د هیچ چا سره هم مکمل اختیار نه وي کو دنیاوی طور د یو ځای بادشاہ وی یا د یو ځای صدر وی نو هغه بیا کرپټ شي د خپل طاقت غلط استعمال کوي او خپل طاقت چې څنګه غواړي نو هغه شانی استعمالوي لیکن الله تعالی د مکمل اختیار باوجود الحکیم دی د حکمت سره خپل پاور استعمالوي داغو طاقت داسې نه دی چې په چا باندې ظلم وکړي ځکه چې اوس داغو سر طاقت دی او چې څه کول غواړي نو کوي به تا الله سبحانه و تعالی هر فیصله د حکمت سره وی او تاسو د کائنات نظام ته وګورئ دا غینه پته لګی چې د الله سبحانه و تعالی څومره حکمتونه دي انسان تلاش کوي لیکن حکمتونه ختمیږي نه او چې د انسان څومره علم زیاتیږي نو هغه حیرانیږي چې په دې نظام کې څومره ډیر حکمت دی او چې څومره حکمتونه زیاتیږي نو تاسو ته به د الله تعالی د حکمتونو نور احساس کیږي. ان انزلنا الیک الکتاب بالحق بے شک موږ دا کتاب د حق سره نازل کړی دی. د حق څه مطلب وي چې دا بالکل پرشتیا باندې مبنی دی. نو ستاسو په ذهن کې په خپل ژوند کې چرته هم دا خیال را نشي نو چې ستاسو په ذهن کې په خپل ژوند کې چرته هم دا خیال را نشي چې پته نشته چې دا صحیح هم دی او که نه. چرته داسې خو نه ده چې چا په کې د خپل طرف نه سو اډ کړي دي یا چاته په دې کې څه تبدیلي خو نه ده راغلي. دا قسم شکونه چې دي نو د دې نه دا کتاب بالکل پاک دی او دا د مقصد سره نازل شوی دی. د حق دویمه معنی ده مقصد. دا الله تعالی هسې نه دی نازل کړی چې تاسو په کور کې قرآن خوانی کوئ او برکتونه ترینه اخلی یا د دې سره نویانې رخصت کوئ او یا یې په مړو باندې وایې. دا د دې لپاره نه دی نازل شوی. د دې خو ډیر عظیم مقصد دی. د دې ډیر اهم مقصد دی. د الله تعالی یو کار هم عبث یا بیکار نه وي. دا هغو هر کار نه مقصد نه ډک وي با مقصد وي او دغه شانې دا کتاب د ډیر غټ مقصد سره نازل کړی دی. یعنی د دې څه وجه ده د نازلولو؟ دا د قصو کتاب نه دی چې تاسو ته قصې بیان کړي. د دې څه مقصد دی؟ فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. د دې مقصد داري چې تاسو د الله تعالی عبادت کوئ. مخلصا له الدين چې خالص کړی شوی دی داغه د پاره دین. دا خالص کول څنګه وي؟ نو موږ په خپل ژبه کې خالص څه ته وایو؟ چې یو شی پیور وي، د ملاوت نه پاک وي، چې یو شی د امپیوریټی نه پاک وي، د بل سیز د ملاوېدو امیزش پکې نه وي، چې د سخاوالي نه پاک وي. نو هغې ته موږ وایو چې دا خالص دی او الله تعالی د دین په معامله کې غواړي چې انسان خالص شي، چې هغه خالص شي د الله د عبادت لپاره. یعنی چې هغه خپل زړه د هر قسمه ملاوت نه پاک کړي. دې ته اخلاص وایي. په خپل نیت کې، په خپل قول کې او په خپل عمل کې اخلاص راولي. د الله نه سوا د نورو اطاعت یا عبادت نه دی پکار. چې بنده بالکل د الله د پاره خالص شي او دلته راغلی دی مخلصا له الدين. او د دین درې معنی دي. موږ وایو چې مالک یوم الدین، نو یوه معنی دین ده د عملونو د جزا ورځ، د بدلې ورځ. نو یوه معنی بدله ده. دویمه معنی څه ده؟ د الله تعالی د احکاماتو مجموعې ته هم وایي. د عبادت لپاره هم د دین لفظ راځي او دلته یې مطلب دی عبادت. یعنی عبادت ته الله کوي او مخلصا له الدین دا هغو دپاره عبادت خالص کړئ چې په دې عبادت کې څه ملاوت نه وي. چې په دې کې ملاوت راشي نو بیا الله سبحانه وتعالی داسې عبادت نه قبلوي. انسان د ځان دپاره ملاوت نه خوښوي. کوچا ته خاوند وایي چې زه ستا سره محبت کوم او د یوې بلې ښځې سره هم کوم، نو ښځه به ورته وایي چې نه، زه داسې محبت نه غواړم چې زما سره په محبت کې مخلص وي. لیکن چې کله انسان د الله تعالی عبادت کوي نو په هغې کې ملاوتونه شامل کړي. او هغه څنګه ملاوتونه وي؟ هغه شرک وي، ریاکاری وي. دا هغه ملاوتونه دي چې عبادت خرابوي. د دې ملاوتونو نه پاک عبادت خوښ وي د الله تعالی او هغه الله تعالی قبلوي. او چې چا هم ملاوت وکړو په عبادت کې نو د قیامت په ورځ به داسې عبادت ریجکت شي، رد به شي. نو دا خبره په کتاب کې راغلې ده چې ګوره عبادت به د الله تعالی په خالص طریقې سره کوئ، بل څوک به په عبادت کې نه شاملوي. او عبادت څه شی دی؟ یعنی د عبادت څه معنی ده؟ نو دا معنی یاد کړئ، ځکه چې دا خبرې بار بار راځي او موږ اوس اختتام طرف ته روان یو د قرآن مجید. او که تر دې وخته پورې موږ د عبادت په معنی باندې پوه نه شو نو بیا موږ هیڅ هم نه دي زده کړي. عبادت څه ته وایي؟ امام ابن تیمیه چې د دې کومه معنی کړې ده نو هغه وایي چې عبادت د دوو سیزونو نه جوړ دی. بس دا دوه سیزونه یاد ساتئ. اولنی شی دی ټول عبادت د الله دپاره دی، یعنی مکمل عبادت، ټوټل عبادت. او دویم شی دی بے انتہا محبت. ګورې اطاعت خو خلق د نورو خلکو هم کوي، د چا د ویری په وجه، لکه د یو پولیس حکم منل داغو د ویری په وجه، ځکه چې داغو سره ډنډه ده. لیکن داسې اطاعت د محبت سره نه وي، هغه خو د زور او زبردستۍ اطاعت وي، ځکه چې د بنده سره بله چاره نه وي. دغه شان بنده د خپل باس اطاعت کوي، داغو خبره مني، ځکه چې که زه د ده خبره ونه منم نو دی به ما د نوکرۍ نه لرې کړي. لیکن چې کله بنده د حد محبت د درجه سره اطاعت کوي او انسان ښکته شي، نو دا د عبادت. او د عبادت طریقې کومې کومې دي؟ لکه مونځ دی، روژه ده، مونږ زکات ورکوو، مونږ حج او عمره کوو، مونږ د الله تعالی تسبیحات کوو، داغو د حمد ترانې بیانوو، مونږ هغو ته سجدې کوو. چې کله داسې محبت او اطاعت وي نو بیا بنده هغه د اکشن سره ښیي. دا د عبادت ډسپلیز دي. او چې مونږ په دې پوه شو نو اوس خالص کول دي خپل ځانونه مونږ ته. چې انسان په خپل عبادت کې هیڅوک هم شامل نه کړي نو هله به بیا هغه عبادت خالص وي. او په عبادت کې بنده څه شاملوي؟ ټیک ده، الحمدلله چې مونږ بوتان خو نه شاملوو. څوک بوتان شاملوي، څوک عیسی علیه السلام شاملوي. لیکن په مسلمانانو کې هم هغه وخت کمې راشي چې کله هغوی په عبادت کې شاملول شروع کړي، داسې خلک چې دوی هم مونږ له راکولی شي. یعنی هغوی دا سوچ کوي چې داسې خلک هم شته چې هغوی مونږ له هم راکولی شي، د دې ځای نه هم زمونږ کار جوړېدی شي، دوی هم زمونږ ژوند صحیح کولی شي، دوی هم مونږ له اولاد راکولی شي، مونږ له صحت راکولی شي. نو دا ټول په شراکت کې راځي. دا کتاب مونږ ته دا خبره ښایي چې ګورئ چې الله تعالی عبادت کوي نو په خالص طریقې سره، چې د هیڅ چا په کې څه شراکت نه وي، ځکه چې الله تعالی دا نه برداشت کوي. او د نن ورځې شراکت چې دی نو هغه د خپل نفس شریکول د الله په عبادت کې. ها، د الله تعالی عبادت کوم، هغو ته سجدې کوم، دا غو د نوم تسبیحات کوم، لیکن زما خپل مرضی خو هم ده کنه، په ما باندې خو د خپل ځان هم حق دی. نو ټیک ده، کو اویا فیصده د الله منم نو دا دیرش فیصده خو به خپل مرضی کوم، نو دا هم په عبادت کې ملاوټ دی. دا دی د خپل نفس عبادت. او الله تعالی په قرآن کریم کې دا فرمایلی دي چې د چا عبادت کیږي نو په هغې کې یو د خپل نفس خبره منل دي. یعنی انسان د خپل نفس عبادت شروع کړي، د خپل خواهش نفس خبره اوري، او زما دا خبره زړه غواړي او هغه خبره مې زړه غواړي، زما مرضی دا ده او زما مرضی هغه ده. او د الله تعالی خالص عبادت دا دی چې انسان د خپل نفس مرضی پرېږدي، چې کله د الله حکم راشي نو زما مرضی بیا هیڅ هم نه ده، زه هیڅ هم نه یم، چې سو الله فرمایي نو بس هغه به وي. دا د شیطان یوه غټه دوکه ده، ځکه چې شیطان خلق لمسوي چې ستا خپله مرضی خو هم پکار ده، ځکه چې اخر ته خو هم بنده یې. یو بل شی هم دی چې هغه دا خالص عبادت ناخالصه کوي، او هغه هم ملاوټ دی، هغه ده ریاکاری. په عبادت کې ریاکاری کول، چې کله انسان په عبادت کې دا نیت هم وساتي چې د فلانی نه ماته عزت ملاو شي، یا دا چې زما شهرت وشي او خلک زما تعریف وکړي، او یا دا چې زه د خلکو په نظرونو کې ښه ښکاره شم، چې خلکو ته زه نیک ښکاره شم، نو دا شی هم شرک دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د ابن ماجه روایت دی، ابن سعید خدری رضی الله عنه بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او هغه وخت مونږ د دجال ذکر کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه تاسو له د هغه سیز خبر در نه کړم کوم چې د دجال نه هم زیات خطرناک دی. مونږ وی چې ولی نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه شرکی خفی دی. چې کله یو سړی مونځ کوي او هغه ته پته ولګي چې یو سړی ماته ګوري، نو هغه خپل مونځ نور ډیر ښایسته کړي. الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی په اولین او چې الله تعالی به اولین او اخرین را جمع کړي. د کومې ورځې په راتلو کې چې څه شک نشته او یو منادی به ندا وکړي، هغه به وایي چې چا د الله د پاره څه عمل کړی وي او چې هغه ورسره څوک شریک کړی وي، نو هغه کس چې د هغې ثواب د هغه غیر کس نه غواړي، ځکه چې الله تعالی د ټول شرک نه مستغنا دی، هغه غنی دی، هغو ته نشته ضرورت او ځای د هغوی نه یې غواړی. د چا د پاره چې تاسو هغه عمل کړی و، یعنی که یو کم سل فیصد تاسو د الله د پاره کړی وي او که یو فیصد مو د بل چا د پاره کړی وي چې دا بل کس رانه هم خوشحاله شي، هغه هم راضی شي، الله تعالی دې موږ معاف کړي، ځکه چې د الله تعالی دومره شان شراکت هم نه وي خوښ. الله تعالی به فرمایي چې زه لاړ شه، ما هغو له ورکړی دی او دا هغونه یې غواړه. الله اکبر. نو په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کوم سړی بل ته د خودلو دپاره عمل کوي، الله تعالی به دا هغو سزا ښیي، او چې څوک خلکو ته د خودلو دپاره عمل کوي، الله تعالی به دا هغو سزا اوروي. د اورولو اورولو سره به هغو له ورکړی کیږي، او چې څوک د خودلو سره کوي، نو الله تعالی به خلکو ته وښیي او هغو له به سزا ورکړی شي، ځکه چې تا د ریاکارۍ سره دا عمل کړی و. نو دا آیت موږ له ډېر غټ سبق را کوي چې خپله نیکي پټه ساتئ. خپله نیکي داسې پټول دي لکه څنګه چې موږ خپله بدی پټوو، چې چا ته پته ونه لګي چې زما دا بدی څوک ونه ویني او ډېر فکر وي را سره، نو دغه شان انسان له خپله نیکي پټول پکار وي. ها، چې د الله تعالی د طرف نه په خپله ظاهره شي نو هغه خیر دی. لکه حضرت عمر رضی الله عنه چرته هم نری فرمایلی چې ما دا دا کارونه کړی دي. موږ ته داسې روایتونه چرته هم نه دي میلاو شوي او نه میلاویږي، لیکن الله تعالی د هغو د نیکۍ کارونه خلکو ته ښکاره کړل. دغه شان به ابوبکر صدیق رضی الله عنه د یوې بوډۍ ښځې کارونه کول، هغو چرته هم نه ویلي چې زه دا دا کارونه کوم، لیکن الله تعالی د هغو نیکۍ په خلکو باندې ظاهرې کړې. که الله یې ظاهرې کړي خلکو ته، نو دا جدا شی دی، خو انسان دی په خپله نه وایي. او ګوره چې کله انسان یو نیکي خلکو ته ښکاره کوي، نو هغه نیکي دلته کې ضایع شي، هغو ته به په آخرت کې هیڅ هم نه میلاویږي. محمد الامین شقیتی ډېر غټ مفتی و، مفسر قرآن و، او ډېر غټ فقیه و. دا هغو په حلقه درس کې به غټ غټ علما و. عبدالله بن باز چې د سعودي عرب مفتی اعظم و، هغه به هم د هغو په مجلسونو کې کیناستو، او هغو د سوار لسو کالو په عمر کې یو نظم لیکلی و. د عربیانو شجره نسب چې وي، د مختلفو قبایلو نسب نامه، نو هغه یې لیکلی وه، او د هغو شاعري هم ډېره زبردسته وه. د هغو نظم د لسو زرو الفاظو نه جوړ شوی و. دا هغو د سوار لسو کالو په عمر کې لیکلی و. بیا هغو هغه وسوځو. نو علما ډېر زیات خفه شول چې تاسو دا ولې وسیزو، دا خو پوره شجره نسب و، داسې زبردست نظم و. هغوی چې د څوارلسو کالو په عمر کې زما سره هغه اخلاص نه و، هغه خو ما هسې د مقابلې لپاره لیکلی و، او زه په دې دنیا کې یو عمل هم داسې پرېښودل نه غواړم چې په هغې کې اخلاص نه وي. داسې د هغو سره د خپل اخلاص فکر و، حالانکې داسې غټ شی نه و او خلکو ته یې نافایده و چتولی شوه. ډېر ښه کار و، لیکن هغه په دې ویرېدو چې چرته داسې کار رانو نه شي چې په هغې کې اخلاص نه وي. او ځینې محدثین به داسې وو چې هغوی به د حدیث تعلیم ورکوو، نو په منځ کې به یې کار پرېښودو. خلکو به تینه پوښتنه کوله چې تاسو ولې دا کار پرېښودو. کور ته به لاړل، نو د هغوی نه به پوښتنه وشوه چې تا کلاس ولې په منځ کې پرېښودو. نو هغوی به وایي چې ما خپل زړه د دومره خلکو دپاره نه و تیار کړی لکه څومره خلک چې راغی. ما خو تیاری صرف د ډیرو لږو خلکو دپاره کړی وه، او چې دومره خلک راغی نو زه کور ته لاړم، ما خپل زړه تیار کړو، بیا زه واپس راغلم او اوس سبق خیم.